السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې ده سفیو الله ستانګ زای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم پیل په خبرونو کوو په مزار شریف ښار کې تیر ماښام د سپرلوی په دوو موټرونو کې چاودنې وشوې چې لکه بلې الکترلګا نه تنه وژل شوې دي په دې چاودنو کې چې ویل کېږي قربانیان شیعاګان دي دیارلس تنه نور ژوبل شوي هم دي د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې په مزار شریف کې د امنیي قومندانۍ ویاندوی محمد آصف وزیري وایي چاودنې په هغو مسافروونکو موټرو کې شوي چې په شیعاګانو پورې تړاو لري تیره اونۍ هم په مزار شریف ښار کې د شیعاګانو په یو لوی او جامع جومات کې چاودنې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله تر دې دمه د مزار شریف د تیر ماښام د چاودنو مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی خو تر دې مخکې پر شیعاګانو د اکثرو بریدونو مسؤلیت داعش سخت دریځې ډلې منلی دی د طالبانو د حکومت د ښار جوړونې وزارت پرون له یو چینایي شرکت سره د کابل د حساب ولسوالۍ په پیروزي ښارګوټي کې د صنعتي پارک د جوړولو موافقه لاسلیک کړه د طالبانو د رئیس الوزرا د لومړي مرستیال ملا عبدالغني برادر دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په دې صنعتي پارک کې به د بیجنګ ننګرهار د تولیدي او تعمیراتي شرکت له لوري د پیروزي ښارګوټي په ختیځه برخه کې یو نیم سل فابریکې جوړې شي په خبر پاڼه کې همداراز راغلي چې پر دې پروژې به 214 میلیونه ډالره ولګول شي او څه باندې 14,000 تنو ته به پکې دایمي او 15,000 نورو ته به په غیر مستقیم ډول د کار فرصت برابر شي د سعودي عربستان د ملک سلمان خیریه مرکز د کابل ولایت په چهاراسیاب ولسوالۍ کې 1500 کورنۍ ته خوراکي مواد وویشل د سعودي عربستان د ریاد ورځپاڼې د راپور له مخې د مرستې د روژې په مناسبت په 2022 کال کې د مرستو د پروژې په لړ کې وویشل شوه د پروژې پر اساس به د سعودي عربستان له لوري 8,600 کورنیو ته مرستې ورکول کیږي د امریکا ولسمشر جو بایدن به د اوکراین د ملاتړ لپاره له کانګرس څخه د 3 میلیارد و 300 میلیون ډالرو د تصویبیدو غوښتنه وکړي بایدن وویل دا پیسې اوکراین ته د خپلې خپلواکۍ د جګړې په خاطر ضروري دي بایدن چې په سپینه ماڼۍ کې له خبریالانو سره غږېده زیاته کړه موږ دې لایحې ته اړتیا لرو موږ باید دا کار وکړو د دې جګړې لګښت کم نه دی خو یرغل ته شاړول به لا ګرانه تمام شي او د ناټو سرمنشي یون ستولتنبرګ وایي ناټو چمتو ده چې د روسیې خلاف په جګړه کې د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې ستولتنبرګ پرون په بروسل کې یوې غونډې ته وویل ناټو باید د اوږدې مودې لپاره چمتو اوسي دا احتمال شته چې دا جګړه میاشتې میاشتې او کلونه دوام وکړي د دا هم ویل چې ناټو به د اوکراین د شوروي د دورې د زړو وسلو ځای په نویو لویدیځو وسلو ډک کړي کولای شي د دوه خبرونو د لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته ورشي ورزو د پروګرام معرفي ده امریکای چارواکو ویلي په افغانستان کې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې پریښي دي د افغان پاوز په خوانه ویان جنرال دولت وزیری وایي
سپکی وسلې درنې وسلې هلیکوپټرې نالوتکې زری پوشونه او انجینري وسایل ډېر قیمت بها وسایل و دا ټول که حساب کو زه فکر کوم چې د ډېرو پیسو وسایل و
د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت وایي د مسی عینک د کان تړونې له چینایي شرکت سره تمدید کړی دی
کله چې قرارداد ماده په ماده وکتل سلو د معدنو پټرولیم وزارت در رهبری له طرفه څخه بالکل په قرارداد کې مداسې څه پیدا نکړل نو لهدازه موږ قرارداد ته جمن پاتې سلو
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیست انټرنیشنل د هغه بلوڅ ماسل د خوشی کېدو غوښتنه کړې چې په کراچۍ کې پر چینایانو لزانمرګي بری درسته نیول شوی او د برخلیک په اړه معلومات نشته افغان متقاعدین له طالبانو څخه غواړي
سوانی امر له پخا اعلان کړی چې پاتې سلوت پیس د متقاعدینو ته خپل د تقاعد حقوق ورکول کیږي متاسفانه د ډیر انتظار سره سره په واده وفا ونه شو
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو تغوی است رازو لمړي مطلب ته امریکای چارواکي ویلي په افغانستان کې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې پریښي دي دا خبره د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان په یو نوی راپور کې راغلی دا د راپور په اساس کله چې تیر کال امریکایي ځواکونه اگست په دیر شمال افغانستان ووتل د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې په دغه هیواد کې پریښودي د راپور په اساس د هغه وسلې دي چې د تیرو شپږو کلونو په ترڅ کې متحده ایالاتونو افغانستان ته لیږدولې وي په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته
CNN خبری څنګه د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت په وینا خبر ورکړ چې د طالبانو تر واکلاندې افغانستان کې واشنگتن د دې وسلو د ایستلو یا لمنځه وړلو لپاره څه پلان نه لري د سی ان ان د راپور لمخې د متحده ایالاتونو دفاع وزارت ل 2015 د 2020 کال د اگست تر میاشتې د 3 میلیارډ او 800 میلیون ډالر په ارزښت پوځي تجهیزات د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو ته ورکړي وو چې د دې تجهیزاتو لړلې پروسه کال د اگست په دیرشم له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د 2 میلیارډ او 12 میلیون ډالر په ارزښت وسلې په افغانستان کې پاتې شوې. د امریکا د دفاع وزارت د راپور لمخې په دې تجهیزاتو کې الوتکې پوځي وسایل وسلې مخابراتي تجهیزات او بل شمېر نور وسایل په دې راپور کې چې د امریکا کانګرس ته وړاندې شوی دی راغلي دي چې له متحده ایالاتونو څخه په افغانستان کې اکثر پاتې وسلې د امریکا د دفاع وزارت له لوري ساتنې ته اړتیا لري. په کابل کې د جمهوریت نظام تر سقوط مخکې د امریکا د دفاع وزارت تخصصي قراردادیانو په دې برخه کې مرسته کوله. د راپور په یو بل برخه کې راغلي دي چې په افغانستان کې د امریکا د پریښوال وټکو ارزښت څه باندې 920 میلیون ډالر او تر رسیدي شي. ویل کیږي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تر وټلو مخکې د امریکا دفاع وزارت افغانستان ته اته ویل وټکي ورکړي وي او دا وټکي په کابل کې د حامد کرزي په هوایي ډګر کې پریښول دي.
و امریکایي چې امریکایي چارواکو ویلي د 2 میلیارډ ډالرو په ارزښت وسلې په افغانستان کې پریښي دي. د دغو وسلو د احمد او د ترهګرو ډلو لاس ته دغو وسلو د ورتلو د اندېښنې پاړه اسمت ساروان د افغانستان د دفاع وزارت لپخوانی ویاند جنرال دولت وزیري سره مرکه کړي او لومړی ورته ویلي چې دغه وسلې څومره مهمه وي.
په دې کې شک نشته چې د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان وسلوال پوسټ ډېرې وسلې ورکړي وي. دقیق قیمت یې زنه شم ویلې چې 2 میلیارډ یا د دې نه کم یا زیات، مګر د 2.4 لک اردو لپاره یا وسوال پوز لپاره زه فکر کوم چې په همدې قیمت به وسلې وي، ځکه چې په اخرو کې د پولیساتو ځواکونو او د ټولو شمیره د اردو 2.4 لک تنو ته رسېدلې وه. نو د دې لپاره سپکې وسلې، درنې وسلې، هلیکوپټرې، الوتکې، ټانګو زری پوشونه او د کاش په استخباراتو وسایل او وسایت او په څنګ کې د انجینری وسایل ډیر قیمت بها وسایت و. دا ټول که حساب کو زه فکر کوم چې د ډیرو پیسو وسایل و. او دا وسلی د طالبانو لاس ته پرختیا ورغلی دي، ځکه طالبان په څو ورځو کې ټول افغانستان ونیو، چا ورسره جګړه ونه کړه، هیڅ وسلی خراب نه شوې، ټول د دوی لاس ته ورغلی دي.
جنرال صاحب د دغو وسلو په منځ کې مهمې کومې دي؟
نو په دغو وسلو کې زما په عقیده باندې مهمې وسلې د انجینری وسلې وي، د کشف استخبارات وسلې وي، او د بلاک هاک هلیکوپټرې وي، یا د روسیې د می 12 هلیکوپټرې وي، می 15 هلیکوپټرې وي، ګرچې هغه خراب شوې وي خو که ترمیم شي هغه هم ښې هلیکوپټرې دي. بل 15 هغه سوپر توکانو والو تکي وي چې هغه قیمت په ها دي. نو په دې اساس باندې زویل شمه چې د ډیرو پیسو وسلې په افغانستان کې پاتې شوې دي او هغه د طالبانو سره دي او طالبان د هغوی نه استفاده کوي. او زه په دې عقیده یم چې د مخکې دورې په شکل به طالبان دا ځل دا وسلې ځای نه کړي، ټولې به وساتي، ځکه دوی اردو ته ضرورت لري، امنیت ته ضرورت لري، حمایت ته ضرورت لري، او خپلو وسلوالو کسانو ته وسلو ته ضرورت لري.
څومره خطر شته چې دا وسلې د داعش په شان دلو لاسته ورشي؟
چې د داعش لاسته لویږي که نه لویږي، زه فکر کوم چې داعش لاسته ځکه نه لویږي چې طالبان د داعش سره ملګري نه دي، د داعش سره جګړه کوي، د داعش سره دښمني لري. ټول وخت کې کچېرې د دوی قدرت ورسیږي، د داعش جرلې وباسي، د افغانستان نه ورکوي.
د افغان پخوانی پوز ویان جنرال دولت وزیری و چې د امریکایي چارواکو د څرګندونو او دا چې د 2 میلیارډ ډالرو په ارزښت وسلې په افغانستان کې پریښي دي، په دې اړه باندې خپل نظر او تحلیل له موږ سره شریک.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یو به
د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویست د هغه افغاني الاصل امریکایي پوځي سره لیدلې دي چې د طالبانو په اسارت کې وو او تازه له بنده خوشی شوې ده. توماس ویست نن په یو ټویټ کې ویلي دي چې خوشاله ده له صفی الله رؤوف سره لیدلې دي. صفی الله رؤوف د امریکا د سمندري ځواکونو احتیاط غړی وو چې په کابل کې له یوې خیریه ټولنې سره هم کار کوو او تر دسمبر میاشت پورې د طالبانو په قید کې وو. افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست په خپل ټویټ کې زیاته کړې ده چې صفی الله رؤوف اوس په کور کې دی او له خپلو ملګرو او کورنۍ سره ده. هغه ویلي دي چې همدارنګه د صفی الله رؤوف او د هغه د ورور انیس خلیل په خوشی کېدو کې د طالبانو رول هم د یادولو وړ ده. د یادونې ده چې صفی الله رؤوف د امریکا د سمندري ځواکونو احتیاط غړی تر دسمبر پورې د څونیو لپاره د طالبانو په قید کې وو چې بالاخره د اپریل په لومړیو کې لومړی قطر او بیا له غزه امریکا ته ورسول شو.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورس ښایسته کوي یا یو شیبه چې د نهیلې یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
وس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سيزي غواړم یوازې په داستاني عادت
د مزوي زی کلنری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړی دا شی به مول نور سره شریک کړئ نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 0420 22 12 شپږ 40 0.
د هغې چینایي کمپنۍ غړي په کابل کې دي چې د مسي عینک قرارداد یې د افغانستان له پخواني حکومت سره کړی و. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت ویندوی وایي د دغه وزارت سرپرست وزیر له چینایي کمپنۍ څخه غوښتي چې پر دغه کان کار پیل کړي. طالبان هیله لري چې پر دې کان د کار پیلیدا به دوی ته د عوایدو ترڅنګ ډیرو خلکو ته د کار فرصت برابر کړي. اسمت ساروان او نور جزئیات.
په داسې حال کې چې راپورونه وایي طالبانو د قانون استخراج ته زور ورکړی او له دې درکه د خپلو عوایدو د زیاتولو هڅه کوي، د طالبانو حکومت له چینایي شرکتونو سره د مسي عینه قرارداد له سره وڅېړه او هغه یې تایید کړ. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت ویندوی مفتی برهان تیرش په ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو د اسلامي امارت کابینه د قانون وزارت ته دنده وسپارل چې د مسي عینه قرارداد له سره وارزوي او که د اسلامي او افغاني ارزښتونو خلاف نه وو د دغه قرارداد د عملي کولو لپاره ګامونه واخلي.
کله چې قرارداد ماده په ماده وکتل سلو د معدن پټرولیم وزارت د رهبری له طرفه څخه بالکل په قرارداد کې مداسي څه پیدا نکړل، نو لهدازه مش قرارداد ته جمن پاته سلو او درې ویډیوي کانفرنسونه مور سره وکړل او بیا شیخ صاحب چین ته ولاړی. په چین کې د قرارداد د میساینک یا د ام جی ام د کمپنی د مشرتابه سره ولیدل او بیا دوی د کابل تراله. اوس هم په الحال چې زه د استاد سره مجلس کوم د میساینک قرارداد یا د ام جی ام کمپنی مشرتابه هغه په کابل کې فزیکی شتون لري.
د مسی عینک کان قرارداد په خوانی حکومت په 2001 میلادي کال کې د چین له ام سی سی کمپنی سره نسبتا په شو شرایطو لاسلیک کړی وو چې پر اساس د کمپنی منلې و افغانستان ته به د کال له 250 میلیونه تر 300 میلیون ډالرو عاید د ورکولو ترڅنګ برېښنا کوټ او ریلار جوړوي. شغلی برهان دا هم تایید کړ چې د طالبانو حکومت د متوسطو قانونو استخراج ته زور ورکړي او اوس د په وینا یو سلو شپږ څلوېخ متوسط قانونو استخراجیږي چې لکه بلې د دولت عواید زیات شي ویلي. دا په داسې حال کې چې د قانونو ځینې متخصصان وایي ډیر قانونه په غیر فني ډول کیندل کیږي چې لکه بلې زایات ډیر دي.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم. دفراندوم شورست
دماغسیس نیست بیلدنگ، نیست مانیمنت، ایتس یو.
لا ازادي رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالات خبر شئ.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټ انټرنیشنل د هغه بلوڅ محصل د خوشی کېدو غوښتنه کړې چې په کراچۍ ښار کې پر چینایانو له ځانمرګي برید وروسته نیول شوی او د برخلیک په اړه معلومات نشته. ادعا کېږي چې د یوې بلوڅې ښځې له لوري له انتحاري برید وروسته په کراچۍ کې یو شمېر کسان په دې خاطر نیول شوي چې په خټه بلوڅ دي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
د بخښنې نړیوال سازمان پرون پنځشنبه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې پر پاکستانی چارواکو ژغ کوي چې د بلوڅ محصل بیبګر امداد په اړه دی ووایي چې چیرې دی او که دوی نیولې وي نو سمدستي دی خوشی کړي او یادې محکمې ته وړاندې کړي. د بخښنې نړیوال سازمان همداراز ویلي چې بیبګر نیول شوی وي د عادلانه محاکمې حق لري. راپورونه وایي چې بیبګر په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون محصل دی او د چهارشنبه په ورځ هغه مهال د دریو موټر سپرو له لوري ونیول شو چې د لاهور په پنجاب پوهنتون کې د خپلوانو لیدو ته تللی وو. د پنجاب پوهنتون یو ویندوی د بیبګر نیونه تایید کړي او ویلي چې استخباراتي ادارو له پوهنتون څخه بیولای دی، خو امنیتي او استخباراتي ادارو د نوموړي د نیولو په اړه څه نه دی ویلي. په پاکستان کې بلوڅو او پښتنو اقلیتونو په ځلونو ادعا کړي چې د استخباراتو له لوري د دوی خلک نیول کیږي او مړ ژوندې نه معلومي شي. په پاکستان کې د بلوڅ محصلانو فدراسیون ویلي چې د دوی یو شمېر نور کسان هم نیول شوي، خو چارواکو تر اوسه پورې رسمي د چا د نیولو په اړه څه نه دی ویلي. بیبګر امداد وروسته لدی ونیول شو چې په کراچۍ پوهنتون کې د کنفیسیوس انسټیټیوټ درې استادان په انتحاري حمله کې ووژل شول. د دې برید مسؤلیت د بلوچستان بیلتون غوښتون کې ډلې بلوچ لیبریشن فرنٹ یا د بلوچانو د آزادۍ جبهه په غاړه واخیست او ویل چې دا برید یوې ښځې چې شاري بلوچ نومیده کړی دی. د پیښې په ټولنیزو رسنیو کې ډیر بحثونه پارولې دي، خو د بلوڅو محصلانو ټولنی ویلي چې د پاکستان په پوهنتونونو کې په دې پلمه د بلوڅو محصلانو زورول نوې خبره نه ده، بلکې تر دې مخکې هم زورول کېدل. پرون بلوڅو محصلانو د لاهور په پنجاب پوهنتون کې په دې خاطر احتجاج کاوه، خو اجازه ورنکړل شوه.
جوان
تریکاسا پولیس وژن سویلی
تاکارو سریستنه هغه تاکار مریض راغی
ازادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت د شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو بزمګه کینو.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
واربشو غزنی ته حالت د افغانی سری میاشتې ټولنې لخوا پر 380 کورنیو باندې مرستي ویشل شوې دي.
په غزنی کې د پنځشنبه په ورځ د افغانی سری میاشتې ټولنې له لوري دغه ولایت په مرکز او شاوخوا سیمو کې له 380 کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وسوه. د یادې ټولنې چارواکي وایي دغه مرستي د ترکیه هیواد د خلکو له لوري چمتو شوې وي. د افغانی سری میاشتې ټولنې د مرکزی سویل ویدیت زون استازي او د حوادثو سیمه ییز لوی مدیر عبدالمستعان رحمانی ازادۍ رادیو ته وویل په دغه مرستو کې شپږ قلمه توکي شامل دي. نو مولای زیاتوی دغه کورنیو سروې په خاطر سره سوي و.
نن چې تاسو د صحنه شاهد یاستي، البته د غزنی د مرکز مختلفو سیمو درېسو وړمنو کورنیو ته نن دلته توزیع لرو چې د ترکیه هیواد د خلکو لخوا چمتو شوې دي، چې په کې هغه کې 50 کیلو وړه، 10 لیټر غوړي، 1 کیلو مکرونی، 2 کیلو ترمیده وړه، روب، مالګه پکې شامل دي.
بل لور ته بیا هغه کسان چې د غمرستې تر لاسه کړي خوشاله دي، خو وايي باید نور مرستې هم ورسره وسی. دوی وايي غزنی هغه ولایت ته چې ډیرای اوسیدونکو سختو جګړو او وچکالۍ ځپلې دي.
زه کریم الله دی ورزو د کلی رئیس مې زه تشکر کوم د سرمیاشتې د خونځه چې د ترکیې له هیواد نه مننه کوم چې د ورزو د کلی ته درسو بیوازل خلک ته مرستې ننو. دا خلک ډیر زبرسوي دي په جنگو کې، خوش سالم هم ده. نورم تاسو کوشش وکړئ چې د خلک سره کومک وسی.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له راتګ سره په غزنی ولایت کې له زرګونو بېوزلو او اړمنو کورنیو سره د بیلابیلو موسسو له لورې خوراکي او غیر خوراکي توکي مرستې سوې دي.
راپورونه مرکی او اوریدونکي
سلامونه. د خبرونه دې برخه ته مو زه اجمل اند هر کله کوم. یو شمیر هغه کسان چې د پوسټ لاري له افغانستان څخه بهر یا هم له بهر څخه افغانستان ته اسناد او نور توکي لیږلې دي شکایت کوي چې اسناد او توکي په وخت نه رسیږي او ډیر وخت لپاره ځنډیږي چې دې ځنډ دوی لړۍ رستونځ سره مخ کړي. د افغان پوسټ اداره مني چې د پوسټ لیږلو په برخه کې ستونزو سره مخ دي خو وايي دوی یې د حل لپاره هڅه کوي. نور جزئیات پادی رپورت کی.
د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د نورو خدماتو ترڅنګ پوستي خدماتونه هم ټکنی شول چې په دې لړ کې ځینو خصوصي پوستي شرکتونو خپل فعالیتونه ودرول. ځینو هغو کسانو چې په دې ورستیو کې د پوست لړ اسناد او توکي لیګلې دي ازادي رادیو ته ویل چې اسناد او توکي په وخت نه رسیږي چې له دې عمل لړ رستون سره مخ دي. د ننګرهار اوسیدونکي زین الله شګیوال چې شاوخوا څلوي خورځې مخکې ځینې اسناد فرانسې ته لیږلي وایي تر اوسه یې درک نشته چې چیرته دي. دی وایي هلته یې خپلوان اسنادو ته په تمه دي خو کله هم چې په ننګرهار کې د افغان پوسټ له څانګې سره اړیکه نیسي هغوی ورته وایي چې صبر دې وکړي و به رسیږي.
د ننګرهار دولتي پوسټخانې د لارې مو لیږلې ما چټک پوسټ کې ورکړل ویل چې وو ورځې زیات دیار لس ورځې کو دیار لسم ورځې چې دا اخیری ورځ یعنی په دې ورځ اکمن رسیږي. ماننې چې دا تقریبا سلویخ دو سلویخ ورځې کیږي اوسه پوری معلومات نشته چې دا تذکيري چیرته دي.
دا ستونزه یو اړخی زنه ده. هغوی هم افغانستان ته د پوسټ لاري په اسانۍ څلېګلای نشي چې په بهر کې دي. په جرمني کې مشت افغان لیکوال لمګل سحر وایي غواړي یو سند افغانستان ته ولېږي خو لډي روح څو ورسته هم بریالي شوی نه دی چې دا کار وکړي.
زه تقریبا و میاشت کې چې یو مهم سند دا یو پانه ده واند ولېګم نه لګل کیږي. افغانستان لکه څوک چې
مخکې په کابل کې د چټک لیک پوستي شرکت ډی ایچ ایل فعالیت درلود چې له افغانستان نورو هیوادونو او له هاخوا بیا افغانستان ته د اسنادو د لیک درالیک په برخه کې د خلکو ستونزې تر ډیره هوارې کړې وې خو د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو سره یې فعالیتونه په ټپه درېدلې دي. د کابل اوسیدونکي عمران غنی چې غوښتل یې څو کتابونه ایران ته ولیږي وایي کله چې د افغان پوست ادارې ته ورغی د کتابونو د لیک بیه یې دومره لوړه ورته وویله چې د کتابونو تر بیې څو چندل وړه وه.
نو دوی چې کوم حساب حکومت وویل چې دا په شپږ دېرش زره افغانۍ باندې تاسو ته انتقال کیږي. نو ما ویل چې دا خو شپږ دېرش زره افغانۍ تقریبا دا کتابونه چې حساب کوم شپږ دېرش زره ټول نه دي. دا تر زوی مې د جلال آباد نه هم بهر ته لیږل اول هم تفوس وکړ چې هغوی هم تقریبا شپږ دېرش زره افغانۍ ترې اخیستي. موږ د مسؤلینو نه د لوړ پوړ چارواکو نه هیله لرو چې دا قیمتونه راټیټ کړي.
خو د افغان پوست ادارې مسؤلان وایي چې د پوست بیه دوی نه بلکې د پوست نړیواله ټولنه ټاکي. د دغې ادارې د سوداګرۍ او پراختیا څانګې مشر ذبیح الله عمر له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې ستونزې شته خو بیې ویل د دې ستونزو د حل لپاره کار کوي. نوموړی وایي د حکومت له بدلېدو سره بهرني خدمتونه درېدلي وو او دوی د بدیلې لارې په توګه اروپایي او امریکایي هیوادونو ته د پاکستان له لارې د پوست د لیک لړۍ پیل کړه خو هلته هم ستونزې پیدا شوې.
چې کله مونږ اول کې اخیزه وکړه پاکستان د لارې مونږ اسلام آباد د لارې ولېګل نو هغه د پاکستان سره مشکل رالو. د مونږ پارسلونه چې وو کوم آیټمونه چې مونږ لیکلي وو هغه بیرته مسترد کړ پاکستان اسلام آباد ته چې دا څوک شکایت کوي صرف مشکل وو. بیا وروسته مونږ کوشش وکړلو چې د قطر د لارې رسمان بیرته د قطر د لارې دغه مشکلات کړو. الحمدلله هغه مشکل مو وصل شوی دی. کوم آیټمونه چې مونږ په اسلام آباد کې بند وو هغه هم بیرته واپس کابل ته راغوی کړي نو بیرته د کابل نه ډایرکټ قطر د لارې انشاءالله ټول ځای ته ورسیږي.
ښاغلی عمر زیاتوي چې دوی عاجل پوست یا پارسل له لسو تر دیارلسو ورځو رسوي او عادي پارسل بیا پنځه ویشت ورځې وخت نیسي. خو هغوی چې د پوست له لارې خپل توکي لیږي وایي کله یې عاجل پارسل هم څو میاشتې نادرکه وي. د افغان پوست ادارې پخوانی تخنیکي مرستیال عبدالحادي زهین وایي د افغان پوست اداره باید له سیاسي تعاملاتو لرې وي او هڅه دې وکړي چې د ټولو هیوادونو له پوستي ادارو سره ښې اړیکې ولري. ښاغلی زهین وړاندیز کوي چې افغان پوست اداره د خپلې اوسنۍ ستونزې د پوستي خدماتو د نړیوالې ټولنې په مرسته حل کړي او د دې ترڅنګ دې په افغانستان کې له شته هوایي شرکتونو سره اړیکې او همغږي رامنځته کړي چې د هغوی له لارې پارسلونه په وخت او په ښه توګه تر منزله ورسوي.
یو خو د پروسه مثلا ډېر ځنډول شوی دی
هغه دلیل دا چې مثلا تیاره په وخت نزی مثلا د دوی کمیونیکیشن دی هبونو سره په خطوګه نشته هب کې مثلا دغه پکیج پاتې کیږي به تیاریز نه مثلا نور هیوادونو ته زی بیالته دیغه پروسې فالو اپ تعقیب نشته یعنی دا یو پروسه ده دی اول نه تر اخیره پورې دا پروسه باید تعقیب شي دی پروسې لپاره باید یو وخت او زمان تعین شي یو پی یو خپل سیستمونه لري چې د انټرنیشنل پوسټل سرویسز په نوم دی هغه سیستم کې د پوسټا په هر قدم کې معلوميږي هر قدم کې تعقیبيږي ټریک نمبر لري ولی د لپاره یو مشخص ټیم باید ووسی چې هر پوسټا تعقیب شي بیا غنه ورسته مثلا ته مشتری ته جواب وکړي دلې شي مثلا کار دې په همدې صورت پر مخ خزي
په افغانستان کې لومړنی پوسټي خدمتونه په دودیز ډول د امیر شېر علي خان د واکمنۍ پر مهال پیل شول هغه وخت هم د خدمتونو په کمو امکاناتو او ځن تر سره کېدل چې تر اوسه یې ډیر توپیر نه دی کړی خو خلک هیله لري چې په دې برخه کې لازم پرمختګ رامنځته او شتستونزې هوارې شي دوی دا هم وایي هیله مندي چې تړل شوی خصوصي پوسټي شرکتونه هم بیرته خپل فعالیتونه پیل کړي
په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي چې په تاریخي موزیم کې د تاریخي آثارو د بیا رغونې چارې بیرته پیل کړې دي په غزنی کې ډیر فرهنګ پال هم د اطلاعات او کلتور ریاست دغه اقدام ستایي او ترې غواړي چې ټول لرغونو آثارو او عبادتو ته پام وکړي نور حل په ریپورت کې اورو
په وسانی وخت کې د غزنی ولایت په ملي موزیم کې د بودایي او اسلامي دورو زرګونه قلم آثار پراته دي خو دغه آثار ځینې برخې د کورنۍ او جګړو او بیلابیلو حکومتونو او نظامونو په وختونو کې نړیدلې چې بیا رغول او تارتي لري خو په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوی حبیب الله مجاهد وایي دا دغه تاریخي موزیم د تاریخي آثارو درغولو چارې پیل کړې دي نو مولوی په هیواد کې تاریخي آثار د افغانستان ملي او مانوي شتمني بولي نو ځکه د هغه په ساتنه او رغونه ټینګار کوي شاغلی مجاهد ازادي رادیو ته وویل لدی عملی په تیل چې په غزنی موزیم کې پراته تخریب شوی آثار بیرته ورغوي
په غزنی کې موږ سلګونه داسې آثار لرو چې د هغو ترمیم ته ضرورت ده که چېرته دا ترمیم نشي دا یو مخلبه نه ځي بیا موږ د لیو ټیم جوړ کو چې په دې کې مسلکي کسان هم شته چې ډېره وخت اطلاعات فرهنګ کې کار کړی دی بس په دې فیصله وکول چې نور باید دا جوړ شي کار ور باندې روان ده چې ترمیم شوی دی او د موږ مسلکي خلکو ته ضرورت شته په دې کې وزارت ته هم پیشنهاد کړی دی ان شاء الله هغه به هم له موږ سره مرسته وکړي
حبیب الله مجاهد په غزنی موزیم کې د پروتو آثارو د بیا رغونې په برخه کې له موسساتو او ملي تجارانو څخه له دوی سره د کیمیاوي موادو په اخیستلو او برابرولو کې د مرستې غوښتنه کوي د یادونې وړ ده چې د غزنی په ملي موزیم کې د کیمیاوي موادو د نشتون له کبله د تاریخي آثارو د بیا رغونې کارونه تکانی روان دی بل لور ته بیا په غزنی کې ډیری فرهنګ پال د اطلاعات او کلتور ریاست دغه کار ستایي او وایي دا به د خوشی ځای وي چې موږ بیرته خپل نړیدلی آثار جوړ ووینو لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلان وایي د هیواد دغه تاریخي آثار باید په خواره غول سوي وي خو اوس هم نا وخت نه ده
غزنی یو دی ولایتونو په کتار کې د چې په موزیم کې ډیر داسې آثار ته چې یادې ورستیو جګړو او یا طبي پیښو له امله ځان منشي دا چې اوس د تاتو فرهنګ ریاست وایي چې موږ دغه آثار بیرته رغوو او د دې د رغولو لپاره یې مټ رابډوهلې دي دا ډېره ښه چاره ده موږ د دې داسې ستاوي چې زر تر باید دغه تاریخي آثار ورغوي تر څو پورې زموږ هغه تاریخي هویت خوندي شي او راتلونکو نسلونو ته په میراث پاتې شي
دا په داسې حال کې ده چې د هیواد په ډیری سیمو کې تاریخي آثار د خپل منځیو جګړو او طبي پیښو له امله نړېدلې خراب شوي او یا یو مخ لا منځت للی دي
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید ستاسو ګڼ پیغامونه مخترا غلی سو یې راخلو
السلام علیکم زه د کندهار ولایت د دامن ولسوالۍ څخه تاسو ته خبره کوم کمی دغه مرسی چې د راځي یا دغه ستاسو کې ویشل کیږي هغه هم خلکو ته نه رسیږي هغه خلکو ته رسیږي هغه ځاړه ملکانو هغه ځاړه خاینین یې ګرځ وړي
زاهد ملتیار د ندالی ولسوالۍ د ماتکی درس پر لینم امارت د مشرانو سوا غوښتنه لرم چې تاریخ مو بند کړ د ډیر شکار مو کوي پر ځای کار مو کوي دغه ولس غم هم باید در سره وخوري چې په دې کښ باندې په لکونو خلک اخته و نو دا ټول به کار کیږي باید بندونه او د بار کار ورته وسی بندونه وته لسی او کارخانه فعال شي د خلک په کار وګمارل
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211401. شمیره بیا تکراروم 00420211401.
دا وس لپاره هم دومره. په نور خبرونو کې مو زما همکاران ملتیا کوي.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته. په مزار شریف ښار کې تیر ماښام د سپرلیو په دوو موټرونو کې چاودنې وشوې چې له کابل الکتر لګه نه تنه وژل شوې دي. په دې چاودنو کې چې ویل کېږي قربانیان شیعاګان دي، دیارلس تنه نور ژوبل شوي هم دي. د طالبانو د حکومت د ښار جوړونې وزارت پرون له یو چینایي شرکت سره د کابل د حساب ولسوالۍ په پیروزي ښارګوټي کې د صنعتي پارک د جوړولو موافقه لاسلیک کړه. د طالبانو د رئیس الوزرا د لومړي مرستیال ملا عبدالغني برادر دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په دې صنعتي پارک کې به د بیجنګ ننګرهار د تولیدي او تعمیراتي شرکت له لوري د پیروزي ښارګوټي په ختیځه برخه کې یو نیم سل فابریکې جوړې شي. په خبر پاڼه کې همدارز راغلی چې پر دې پروژې به 214 میلیونه ډالر ولګول شي او څه باندې 14,000 تنو ته به پکې دایمي او 15,000 نورو ته به په غیر مستقیم ډول د کار فرصت برابر شي. د سعودي عربستان د ملک سلمان خیریه مرکز د کابل ولایت په چهاراسیاب ولسوالۍ کې 1500 کورنۍ ته خوراکي مواد وویشل. د امریکا ولسمشر جیو بایډن به د اوکراین د ملاتړ لپاره له کانګرس څخه د 3 میلیارد و 300 میلیون ډالرو د تصویبیدو غوښتنه وکړي. بایډن وویل دا پیسې اوکراین ته د خپلې خپلواکۍ د جګړې په خاطر ضروري دي. او د ناټو سرمنشي یون ستولتنبرګ وایي ناټو چمتو ده چې د روسیې خلاف په جګړه کې د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي. ستولتنبرګ پرون په بروسل کې یوې غونډې ته وویل ناټو باید د اوږدې مودې لپاره چمتو اوسي. دا احتمال شته چې دا جګړه میاشتې میاشتې او کلونه دوام وکړي. د دا هم ویل چې ناټو به د اوکراین د شوروي د دورې د زړو وسلو ځای په نویو لویدیځو وسلو ډک کړي. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي د دو خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشه. اوس هم ازادي په سپو کې پروګرام.
آزادی پڅپوکی
درم واج آزادی
نن د ثور پر ومه او اتمه بحث کو. لدی دو تاریخي ورځو افغانانو څه تکړی څه تکولای شي. احمد شبرګم پرې خبرونه کې تاسو کوربه. السلام علیکم. څلور څلويشت کال مخکې د راډیو افغانستان عادي خبرونه قطع شوې. د دې پر لپسې نغمو په منځ کې د خلکو ګوند غړي اسلام وطنجار د سردار محمد داود د حکومت د سقوط خبر ورکړ.
د لومړي ځل لپاره په تاریخ کې د سلطنت ظلم استبداد ورستنې بقایا او د نادر خان د کورنۍ قدرت پای ته ورسېد.
د 1955 لمریز کال له کودتا 14 کاله وروسته د ثور پاتمه مجاهدین کابل ته ننوتل. د خلق او پرچم ګوندونو د ورستي واکمن ډاکټر نجیب الله پرزای سبقت الله مجددي په اسلام آباد کې د مجاهدینو ترمن د شوی تړون لمخي د دوو میاشتو په مخه ولسمشر شو. مجاهدین په داس وخت کې پر کابل واکمنان شول چې ملګرو ملتو د افغانستان د سولې پلان جوړ کړی وو چې واک په سولې ایستول په کابل کې نوي حکومت ته انتقال شي. هغه وخت افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمشي ځانګړي استازي بینن سیوان په جنوا کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شوروي اتحاد او د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو په نظارت د سولې تړون لاسلیک کړ. خو دا سوله ونه شوه او دا تړون تطبیق نه شو. یو شمېر کتونکي په دې باور دي چې د 1983 کال د فبروري په 15مه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو له بشپړ وتلو وروسته په کابل کې د دوی ملاتړی حکومت کمزوري شو. د 1990 کال پر دسمبر کې د دفاع وزیر جنرال تني کودتا دا حکومت نور هم لپشو غورځاوه او د ببرک کارمل د ملاتړ یو لوري د نجیب الله د حکومت کمزوري کېدو هڅو د دې حکومت وروستي ستنې ړنګ کړې. داخلي اختلافات او کچرته د خلق او پرچم حکومت ړنګ کړی وي. د مجاهدینو داخلي اختلافات هم د دې سبب شول چې په 1990 میلادي کال کې طالبان د مجاهدینو حکومت نسکور کړی. اوس د همدې ړنګ شوی حکومت د بریا ورځ طالبان المنځي. مشهوره مقوله ده چې تجربه انسانانو ته ډیر څه ورسته کوي، خو کله ناکله یې بار دروند وي. په افغانستان کې بیا دا بار دومره دروند دی چې د میلیونونو انسانانو ژوند یې اخیستی، په میلیونونو انسانان یې بې کوره کړي، په میلیونونو انسانان یې د خپل هیواد پرېښودو ته اړ کړي، په میلیونونو یې مایوبه کړي او کونډې کړي، اقتصادي زیانونه یې پرې باندې. نو څه باید زده شي چې داسې ناورینونه تکرار نشي؟ د بحث لپاره مو دلته د میلمنو ته بلنه ورکړې. شتمکی کړو خیل د رنګ شوي ولسی جرګې کړي او د چارو شنونکي پوهان ودیر صاحب د سیاسي علومو استاد، محمد صدیق پتمن د سیاسي چارو کتونکي، او ډګروال نور الله نسیمی د افغانستان د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د هغو هوایي ځواکونو پیلوټ چې چارواکي به یې لوي وسایه بل ځای ته انتقالول. د میلمنو هرکلی کوم. خبرونه ته شرغلی. لومړی به د پښتنه له اغلی کړو خیل څخه وکړم، د ملګرو ملتونو د ملاتړ سربیره د نجیب الله حکومت اولی و نتوانی ده چه د بیننسوان د سولې د تړون دفاع وکړي.
لومړی دا چې هغه واټن چې د حکومت او د خلکو ترمنځ، هغه د ډاکټر نجیب الله حکومت هم نشو کړای د واټن لبینې بیسي او د خلکو اعتماد بیرته راجل کی. باوجود چې ډاکټر نجیب الله ډیر کوشش وکړ چې څنګه غټول د تاریخي اشتباهات جبران کی او واکان یو سولیز پایله ولري، او بل هغه نور کړی چې همدغه نه غوښته چې دغه باور رامنځته شي یا دغه برنامه کامیاب شي. په دې کې بدون شک د په پاکستان کې میشته جهادي تنظیمونه او خصوصا د رشاته ایس ای په پوره قوت باندې تلاش کولو چې دې پایله داسې شي چې کوم شي چې پاکستان غواړي، او متاسفانه دغه تطبیق کوونکی یو وسیله خپل افغانان شو دغه پروسه د ناکامولو په خاطر.
او مننه استاد صاحب، کستا سو نظر واخلم، څه شي دې باید شو چې د بیننسوان د سولې تړون ناکام شي او ډاکټر نجیب خصوصا ونتوانی د چې د دې دفاع وکړي؟
همیشه په فاصله دې تړون نجیب همدا شکایت کاوه چې مونږ ته خو وصل نه راځي نور، او په مونږه باندې کړی دي، مګر مونږ چې ګورو د تورخم دا او د سرحداتو د افغانستان نه د پاکستان خواته همیشه وصل راځي، حمله جاتی شوې دي، جنگونه زیات شوې دي، او داسې کاری چې دوی هغه تړون ته وفادار نه پاتې کیږي او دوی ادامه ورکوي چې په زور ونی شي. نو زما کل هم همدغه ده، او تصور هم همدغه ده، خبر هم همدغه هغه وخت هم کړی دي، حتی غربی هیوادو ته هم تسلیم، امریکا کې مې هم خبرې کړې دي افغانستان دیس کې چې ولې تاسو یو بل حکومت ته چې غواړي چې جوړ شي او نجیب سره اور سره پخلا شي او نه راولي، هغه په غرده مونږ ته ویلي چې مونږ غواړو نجیب نسکور کو، نه دا چې نجیب سره کنار راشو او یا جوړ او روغ وکړو.
مننه استاد صاحب. پټمن صاحب، تاسو څه باور کوئ چې ولې د بیننسوان د سولې تړون د ډاکټر نجیب لوري دفاع نشو؟